هم سپاسگزار هستم که تا حال برنامه را شنیدین. تا هفته بعدی و برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، د میر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ دوام لري، څو بین الافغاني خبري ژر پیل شي. نن تمه ده د افغان حکومت د راپورونو په اساس 900 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
ټاکل شوی ده چې نن تر 900 زیات طالبان له بنده آزاد شي. په تیرو څلور ساعتونو کې نشرې په افغانستان کې 200 کسان په کورونا اخته شوي، او د امریکا د بندیزونو سربیره د ایران د تیلو یوه بیړۍ د وینزویلا اوبو ته داخله شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو تر 900 ډیر زندانیان به نن خوشي شي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
تصمیم هم دا دی چې د افغانستان د صلح د راتګ دپاره او د حکومت د حسنیت او پهعین وخت د صلح دپاره تعهد د ښودلو په خاطر باندې داسې لوی شمېر بندیان خلاص شي، او بالاخره موږ یو څو قدمه نور هم سولې ته نږدې شو.
د طالبانو د زندانیانو د ازادېدو د پریکړې په ځواب کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي پیغام کې ویلي دي چې دوی د دې بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کوي، او طالبان به هم د پام وړ حکومتي زندانیان آزاد کړي، خو ده ونه ویل چې څه وخت. د دواړو لوریو ترمنځ د بندیانو ازادېدل د طالبانو له لوري د سولې د خبرو شرط ګڼل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د اوربند تمدید غوښتنه وکړه. شهرزاد اکبر نن په ټویټر کې لیکلی دی چې اوربند تمدید کړي، د خلکو ژوند وژغوري تر څو ټول تمرکز پر سولې وشي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته د سولې د هڅو په ترڅ کې د زندانیانو د ازادۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
د دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نورو اداراتو سره شریک کړی شي، تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
د فبروري د 9 منټې د سولې لمخې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشوه، افغان حکومت باید تر 15,000 پورې طالبان له زندانونو آزاد کړي، او طالبان نږدې 1000 تنه حکومتي کسان له بنده خوشي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا د نږدې 290 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویان توحید شکوهمند نن رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل
در 24 ساعت گذشته بیشتر از 11 ساعت مورد مشکوک
لیول سوا معایناتو څخه چې په بیلابیلو لابراتوارونو کې شوې دي. په تیرو څلور ساعتونو کې شپږ سوه اته نوي پیښې مثبت یا اکثریت یې په کابل کې دي چې 230 ته رسیږي. د جانس هاپکنز پوهنتون د خبرو کړو شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,301 ته ورسید. تر اوسه په افغانستان کې 240 تنو د کورونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی، او 1,128 تنه جوړ شوي دي. ایران وایي د ثور د میاشتې د 14 نیټې د پیښې په اړه د افغانستان د حکومت د اسنادو څېړنه کړې ده، او نتیجه به له افغان لوري سره شریکه کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ ایرانی پلاوی نن دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه. د ثور په 14 تر 500 ډیر افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوښتل، له ادعا سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري مجبور شول چې هری روز چین ته ځانونه واچوي. له دې کسانو محدود شمیر وژغورل شول، او د یو شمیر کډوالو مړي تر اوسه لا نه دي ترلاسه شوي. د ایران د تیلو له 500 بیړیو څخه یوه د وینزویلا یوه بندر ته چې د دغه هیواد د تیلو د دولتي شرکت له لوري اداره کیږي رسیدلې ده. د وینزویلا د تیلو وزیر طارق ال ایسامی د دوشنبې په ورځ د وینزویلا په بندري ښار پویریتو کې خبري غونډې ته وویل دی وایي د بیړۍ له عملې مننه کوم چې وینزویلا ته رارسی شي. موږ ته ضروري تیل، اضافي مواد او د نورو وسایلو تر څنګ پرزې راوړي تر څو زموږ د تیلو د تولید ظرفیت ورسره لوړ شي. د راپور لمخې ایرانی کشتی د اکشن به پروس د وینزویلا او بوته داخله شو. د ایران د تیلو دوهمه کشتی درې ورځې مخکې د کارابین بهیرې ته رسیدلې وه او درې نورې د اتلانتیک له سمندر څخه د تیرېدو په حال کې دي. واشنگتن د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې پر دې غور کوي چې د تیلو دغو بیړیو ته څرنګه ځواب ورکړي. ایران او وینزویلا له هغو هیوادونو څخه دي چې واشنگتن بندیزونه پرې لګولي دي. د روسیې یو پوځي هلیکوپټر د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د چوکوتکا په پارټا په وزمه کې غورځېدلې چې څلور تنه پکې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې دا پیښه نن سهار وختي وشوه او تر ډیره داسې ښکاري چې علت یې تخنیکي ستونزه ده. او د جرمني حکومت د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته له لوفتانزا سره کړې ده تر څو د هوایي چلند د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو سربیره خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د جرمني اقتصاد وزارت او لوفتانزا هوایي چلند پرون د دې مرستې خبر ورکړ. اروپایي ټولنه او سهم ورکوونکي هم باید د دې مرستې تایید وکړي. دا خبرونه
احمد شیبرو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دولت هڅه کوي چې روان اوربند دوام وکړي. په همدې خاطر افغان حکومت نن 900 طالب بندیان خوشی کوي.
د ولسمشر د حکم سره سم نن بنو تلګونه بندیان 900 شاوخوا کې خلاصو.
د طالبانو د ډلې ویان زبیح الله مجاهد لدی اقدام هرکلای کړی دی. تازه په خپل ټویټر باندې دغه مسله لیکلې ده او ویلې دي چې دوی به هم زیات شمیر بندیان چې ورسره دغه خبره خوشی کړي. خود اوربند دوام پاړه باندې تر اوسه رسمان څه نه دی ویل شوی. د بهرنیو موضوعاتو کې د هانګ کانګ مسله تاسو ته خبرو ده چې د هانګ کانګ مشر کاری لام نن نړیوالو پانګوالو ته د چین د پلانونو له کبله په هانګ کانګ کې د اقتصادي او سیاسي وضعیت د نازکوالي له کبله په دې سیمه کې د پانګونې په اړه ډاډ ورکړی دی. په ځینو ولایتونو کې خلک د اوسنی اختر پر مهال خوښ نه دي. دوی وایي چې جنگ جګړو یې هر څه اخیستي دي. له هغې ډلې د غزنی د قرهباغ اوسیدونکو احسان الله احسان وایي
له بده مرغه چې اوس د پخوا په څیر غزنی نه ده. د غزنی ولسونه د پخوا په څیر نه دي. د غزنی مست ځوانان د پخوا په څیر نه دي. د غزنی مست سندرغالي او مست هنرمندان د پخوا په څیر نه دي.
په دوی منی مای کې به تاسو ته د ګوډیا چار تفریح خپرونه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام خپور کړو. یا هم خره غلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان دولت هڅه کوي چې روان اوربند دوام وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جوید فیصل ازادي راډیو ته ویل د طالب بندیانو د خوشکېدو لړۍ دوام مومي څو بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. په عین حال کې پارک مانی کې یو لوړ پوړو چارواکو وایي د اوربند تمدید او د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو د خوشکېدو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي فعالان وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند یو حتمی مسأله ده. نسیم شفق په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره روان اوربند تمدید شي. دا هڅه د افغانستان په دننه او بهر کې له هرکلی سره مخامخ شوي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل وایي چې د اوربند تمدید کولای شي په چټکۍ سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لامل وګرځي. خاغلی فیصل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ هم روانه ده.
موږ تلاش کوو، کار پر کوو، په لګیا یو، په مصرف یو چې دا باید دوام پیدا کړي تر څو د زندانیانو ازادي پروسه ډیره مخته پسې لاړه شي او هم وکولای شو چې مخامخ خبرې ژر پیل کړای شي.
په همدې حال کې په ارګ ماڼۍ کې یو مهم چارواکي چې وی غوښتل نومې وانه خیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د اوربند تمدید او بین الافغاني مذاکرات او د پیلېدو لپاره د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ چټکه کړې ده. طالبانو په دې اړه چې د اوربند تمدید سره به موافقه وکړي کنه زمونږ پر لپسې تماسونو ته ځواب ونه وایي، خو تر دې مخکې دا ډول غوښتنې نه دی منلې. د ډلې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا سره د هوکړې پر اساس د خپلو 15,000 زندانیانو خوشی کول شرط بللی دی. په عین حال کې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا په کومه سیمه کې له اوربند نه سرغړونه شوې او کنه. خو په ځینو ولایتونو کې د ماین چاودنې او توغندیو د لګېدو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې سیاسي فعال سید اسحاق ګیلانی وایي چې دوامداره اوربند د خلکو غوښتنه او د بین الافغاني خبرو د پیل او بریا لپاره یوه حتمي خبره ده.
چې دا کوم پیشنهاد بین المللي جامعه او د افغانستان حکومت او بیا د ټولو نه مهم د افغانستان د خلکو آواز هم دا دی چې دا اوربند وغځول شي تر څو چې مذاکرات کېږي او بالاخره یو معقول فیصله ته رسیږي.
طالبانو د کمکی اختر په شپه درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ او خپل جنگیالیو ته لارښوونه وکړه چې دفاعي حالت خپل کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له دې اقدام نه هرکلی وکړ او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې پوځي عملیات ودروي او د اختر په درې ورځو کې دفاعي حالت غوره کړي.
نسیم شفق کوچه و موریدل تمده د افغانستان حکومت نه سوا طالب بندیان خوشی کړي. دغه کار د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس کیږي. البته پرونه هم سل طالبان خوشی شوي، نن به نه سوه خوش کیږي او زر نور طالبان به هم د ولسمشر د امر له مخې خوشی شي. د همدغې مسلې په ارتباط باندې له سیاسي کارپو او لیکوال خوشحال خلیل سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د بندیانو خوشی کېدل واقعي سولې ته زمینه برابروي که څنګه؟
واقعي سولې ته رسېدل یوه ډېره اوږده پروسه ده او دا پروسه مختلف پړاوونه لري. یو پکې د دواړو غاړو ترمنځ باور فضا رامنځته کول دي او د دغه باور د فضا رامنځته کولو لپاره یو اساسي ټکی پکې د زندانیانو راخوشي کول دي چې یو بل ته هغه خپل حسن نیت وښيي. دغه یو پیل ګڼل کېدلی شي چې عملا مذاکراتو ته لاړ شي او دواړه لوري مخامخ کښېني.
د طالب بندیانو د خوشی کولو د بهیر بیرته پیل د چا د پاره ډیره ګټه رسوي؟ د حکومت لپاره چې د سولې پروسه چټک کړي، کې د طالبانو لپاره چې خپل پخوانی جګړه ماران خوشی کړي.
څنګه چې په دوه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافق وسو، هغه وخت کې د طالبانو لخوا داسې تمه موجوده وه چې ګنې دوی داسې یو بری ترلاسه کړي چې 15,000 بندیان به په یو دم راخلاصیږي. نو هغه چې عملی ډګر کې وکتل، دا بندیان د افغانستان د حکومت په لاس کې دي او د افغانستان حکومت او دلته یو سیستم د نظام ده. اور بندي به خوشی کیږي، دی هغه به بایومټریک کیږي او نور پروسه لري، حقوقي اړخونه لري. دغه ځن چراغ نو دلته د افغانستان د حکومت وخدل چې د اصلي اړخ د سولې منګ یو، دا چې دغه پروسه بیرته پیلېږي په هغه شرط کې چیرته مذاکرات شروع کیږي او دغه بندیان خوشی کېدل په دې توامیږي چې دواړه غاړه سره مخامخ کینی. نو بیا دې کې یو اړخم بایلون کنه دا تر دې وخت پورې، بلکې دواړه غټون کې ګڼل کیږي. خو کچیرته دا بندیان خوشی کیږي او عملی مذاکرات نکېږي، نو بیا ویلو سه دا د افغانستان د حکومت په تاوان ده.
اوس چې بندیان تبادله کیږي، بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرېږي، په دغو خبرو کې د چا موقف قوي ښکاري؟ د حکومت، د امریکا او که د طالبانو؟
فعلا د سولې پروسې په نوم باندې کوم هلی ځلې شروع دي. د خلیلزاد له خوا نه طالبانو سره د قطر دفتر کې، په دې کې ګټونکي امریکا او طالبان دي تر دې وخته پورې. په دې چې د امریکا خپل خلکو ته وایي یا ټرمپ اداره خپل خلکو ته وښيي چې ګنې ما د افغانستان یو لویه کشاله ختمه کړله او زه غواړم خپل عسکر راوباسم، اول ته هم کولای سم سی یو متحد دولت تر شا پرېږدم. بل خوا ته طالبانو ته ګټه ده چې هغه وکولای سي یو داسې یو ابر قدرت سره توافق لاسلیک کړي چې تر دې مخکې په تور لیست کې شامل وو او د تورستانو په نوم یادېدل. دلته د دغه دواړو موقف قوي ده. نو دلته د افغانستان حکومت تر دې وخته پورې سنډ ته سوی و، اوس که عملا مذاکرات پیلېږي نو دلته د موقف په لحاظ چې د افغانستان داخل کې کومه اجماع چې رامنځته سوی د سیاسینو، دغه اوسنی توافق چې رامنځته سوی ده په کابل کې د ډاکټر عبدالله او د ولسمشر غني ترمنځ، نو دا د جمهوریت صف تر بل هر وخت قوي کوي، قوت او ضعف د مذاکراتو په میز معلومه دلی سي.
کله چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، هغه سي چې د امریکا او طالبان په موافقه کې ورباندې سلا سوي ده، افغانستان بالاخره چات پاتې کیږي. سره ویشل سوي افغان حکومت ته طالب وسلولو ته که نورو هغو ډلو ته چې د سیمې استخبارات یې تر شا ګڼل کیږي.
خلک حق لري چې داسې فکر وکړي که چېرته امریکایان له افغانستان نه ووځي، ګنې افغانستان بیرته د هماغه نویو مکلونو ته ورګرځي. دا ویره په ځای ده، خو د دې تر څنګ باید دا هیر نه کړو چې افغانستان او اوسنی نړۍ شرایط ډیر بدل سوي دي. هغه وخت کې ډاکټر نجیب ته ګاونډیو هیوادونو د نړۍ لویو قدرتونو ټولو لاس ورنخیستی و. اوسنی حکومت سره ټولو نیمګړتیاو د ډاکټر نجیب د حکومت په سیر له انزوا سره مخ نه ده. په دې معنی نه ده چې امریکایان وځي یا نور متحدین له لاسه ورکوي، که هغه وځي هم دلته یو سیستم پاتې کیږي، نظام پاتې کیږي، دا حکومت دوام کولی سي. دغه د سولې مسله مهمه ده چې ادعقل امریکایان په داسې شکل وځي چې با مسؤلیته وځي.
تاسو په یوه مقاله کې لیکلي چې اوس طالب وسلولو ته په سیاسي ډګر کې ښه چانس په لاس ورغلی، دا کوم چانس دی او طالبان څه استفاده ورڅخه کولی سي؟
د طالبانو اوسنی وضعیت چې ده دغه سټیج ترلاسه کړی ده، دوی د ځان نه مغروره کیږي. دا د افغانستان د واقعیتونو انعکاس نه ده، نه هم د دوی د هغه محبوبیت انعکاس ده په ټولنه کې، او نه د دوی د ځیرکتیا یا کومې فعال ډیپلوماسۍ انعکاس ده، بلکې دغه وضعیت چې دوی رسېدلی دي یا دونه سټیج پیدا کړی ده، دا په اصل کې د امریکا د افغانستان د وتلو پالیسي ده. د ډېر کم وخت لپاره انتخاباتي خوراک ده، غواړي سي ترامپ خپل خلکو باندې دغه خرص کیسی گنی ما شلکلن جنگ ختم کو. نو دغه پنځه میاشتې وخت ده، دا ډیر کم وخت ده. طالبان کولی سي دي همدغه فرصت نه په استفاده سره هغه خپل جنگي هویت په یو سیاسي هویت بدل کی، راسي د افغانستان د راتلونکي نظام کې یو غوښنه برخه سي، په یو سیاسي جریان بدل سي.
ازادي رادیو نومو د لیکوال او سیاسي کارپوه خوشحال خلیل خبري واوري دي. هغه د طالب بندیانو د خوشي کېدو او د سولې د پروسې په اړه باندې د دغه اقدام د اغیزو په ارتباط خپل تحلیل شریک کړ.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو وای د تیرو کلونو په پرتله اوس د اخترونو په دودونو کې زیات توپیر او بدلون راغلی. دوی وای اخترونه ډیر بی خوند شوی. دوی په جګړو کې لخیلو لور غواړي چې سول وکړي تر څو برته خلک په خپل عادي ژوند تر وګرځي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په اړه یو راپور را لېږلی.
د غزنی اوسیدونکو وای د ډولونو وهل، اګی جنگول، سانګو وهل او نورې رنگارنګ میلې هغه څه و چې دلته به خلکو پخوا په اخترونو کې ترسره کول، او دا غزنی تر څنګ له نورو ولایتونو څخه به هم سیلانیان ورته راتلل. خو اوس د دوی په خبره د بدامنیو او جګړو له امله هر څه له منځه تللی دي، او دوی هم اخترونه په کورونو کې تیروي. دغه اوسیدونکو د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې سوله وکړي تر څو بیرته خلک خپل عادي ژوند ته راوګرځي. دوی وایي که داسې وسي نه یوازې دا چې اخترونه به مشکلي، بلکې ژوند به مو آرام، هوسا او راتلونکی به مو روښانه وي. د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله احسان وایي جګړو او نامنیو اوس هر څه له منځه وړي دي.
له بده مرغه چې اوس د پخوا په څیر غزنی نه ده، د غزنی ولسونه د پخوا په څیر نه دي، د غزنی مست ځوانان د پخوا په څیر نه دي، د غزنی مست سندرغالي او مست هنرمندان د پخوا په څیر نه دي. هغه مست ځوانان د مخ خلک، هغه د یو منجلس او د یو بانډار خلک تللي دي. نه هغسې میلې سته، نه هغسې اخترونه سته، نه هغسې بانډارونه سته.
دا غزنی خلک چې یو وخت زیات خوشاله، مست، ټوکیان او شوکیان بلل کېدل، خو وست پخوانی نه دی پاته. لیکوال او ژورنالیست اسدالله بلهار وایي په اخترونو کې به د میلو تر څنګ لوبې هم کېدې چې زیات مینوال به ورته ناست وو.
ځینو به ډولونو ته اتن کوو، یو بله ډله به ځوانان به هم وو چې هغوی به آسونه ځغلول، نیزه بازي به یې کوله. ځینې ځوانان داسې هم وو چې د والیبال لوبې به یې ترسره کولې، او ماشومانو یا تنکیو ځوانانو به د چهارمغزو د جنګولو لوبه کوله، د اګیو د جنګولو لوبه به یې کوله. چې له بده مرغه اوس د جګړې په دغو څو کلونو کې دغه وروستۍ لوبې نه ترسره کیږي.
دا چې په اوس وخت کې د ولایت پر ډیری سیمو وسلوال طالبان واکمن دي، نو د غزنی ګیرو ولسوالۍ عبدالمجید جړان هم وایي
ټول ولسوالیو کې البته هغه څوک واکمن دي چې نه ډول پرېږدي نه سانګ وهلو ته اجازه ورکوي نه د هګیو جنګولو ته اجازه ورکوي. دا هم یو سرګرمي وه د ځوانانو لپاره، د هغه د اوسېدونکو لپاره اختر ته به یو رقم خوښي وه، د اختر هغه رقم خوند نشته، یعنې هېڅوک دې تلیوار نیسي، اختر شته که نشته، تر څو پورې چې دغه د جګړې لمنه وي ټوله سوې او جنګ روان وي، تر هغو پورې به زموږ اخترونه همدارنګه پیکه وي. خدای دې وکړي چې سوله راشي، زموږ اخترونه ته هماغه بیرته پخواني حالت ته وګرځي.
دی دا هم وایي چې د جګړو او نامنیو تر څنګ په هیواد کې په تلویزیونونو کې هندي، ترکی، پاکستاني او ځینو نورو سریالونو او پروګرامونو هم په کلتور په ځانګړې توګه د اخترونو په دودونو منفي اغیزه کړې ده او بیخي بې خونده کړې دي. دوی وایي که دغه تلویزیونونو د سریالونو او پروګرامونو د خپرېدو همدا حال و، نور به هم زموږ په کلتور کې منفي تغیر راسي. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه تشویش په اړه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلینو نظر واخلو، خو دا اختر د رخصتیو له امله بریالي نسو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانیپت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي راډیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه مخکلي دي چې تاسو د هلمند راپور خپور کو. یادونه کوم چې په همدغه پروګرام کې تر دویمې نیمایي پورې وړاندې دوه درې دقیقې وخت لرو، تر هغه وروسته به بیا هم چې لنډ خبرونه مو اوریدل کولای شئ، یعنې د افغانستان په وخت له څلور نیمو وروسته هم تاسو موږ ته کولای شئ زنګونه راووئ. 15 دقیقې وخت لرو، هلته هم کولای شئ د خپلو سیمو کې د اختر په اړه باندې او دا چې سره له دې چې کرونا ویروس ګواښ شته، آیا اختر څنګه تیریږي، تاسو له کوره وتلی یې که نه یې وتلی، قرنطین مو مراعت کړی که څنګه، او همدارنګه د اوربند په اړه هم تاسو کولای شئ خپل لنډ پیغام راته ووایئ په ژوندۍ توګه. البته پیغام واضح ووایئ په همدغو دوو مسلو باندې او نورو خواو ته ډیر مزئ. نو موږ به تر هغو پورې بل راپور تاسو ته خپور کړو او تاسو هم زنګونه راووئ، تر همدغو دوو راپورونو وروسته ستاسو غږونه هم راخلو. اوس به ورشو هلمند ته. په هلمند کې خلک د دایمي اوربند غوښتنه کوي. تفصیل د دغه راپور د الیاس دایی په غږ کې اورو.
که څوم د اختر په ورځو کې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ د سوي اوربند په خاطر د هلمند په ټولو سیمو کې قراري وخو، د دې ولایت اوسیدونکي وایي که دایمي او اوږدمهاله اوربند ونیسي ویریږي چې تر اختر وروسته به جنګونه زور واخلي او د دوی ژوند به یو ځل بیا ناامن شي.
ول نه شکر ځکه چې په آزاد خلک ګرځېدای سي، په خوا چې ټکان د اوس منه خلک آزاد ګرځېدلی سي. یاره پیلان خو اوس ټکان نیسي، د اختر مخکې له ټکانو د اوربند په خاطر په دغه اوربند سوی په دغه ټکان نه کیږي نه. طالبان دا غړت وطن خواته نه را پورې وځه، نو حکومت هغه غړت ور پورې وځه.
وو دا اوربند ښه کار دی چې سړی خپل په سیمه کې په آزاد پښه وګرځي. وو باید د سولې خبرې وسی، اوربند ښه دی، موږ ملک نام نه دی، غوښتنه مو دا ده چې اوربند وسی، سوله وسی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کمربندي سمو ته نږدې دغه اوسیدونکي د جګړې د شکیلو غاړو غواړي چې اوربند وغځوي او د سولې او جوړجاړي لپاره د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. هلمند د تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې ناامنه دی او ډېری سیمې څو واره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس سوي دي چې تر ټولو ډېر زیان هم عادي خلکو ته رسېدلی دی. د نادلي د لوی مندې د سیمې اوسیدونکي وایي د اختر په ورځو کې تر اوربند وړاندې نږدې هره شپه جګړې کېدلې چې د دوی پر ژوند او کاروبار یې بده اغېزه کړې ده.
نو که چېرې دغه ډول دوام وکړي، سوله خو هېڅ امکان نه لري چې راسي. د دې تر څنګ به عام ولس هم زهیر سي، عام ولس ته به هم مرګ ژوبله واوړي او دا د سولې خبرې به بیخي ختم شي. که چېرې دغه جګړه دوام وکړي، د پخوا په پرتلو د 2 کلونو مخکې چې کله جګړه تیزه سوله، ګرد ولسوالۍ سکوت سولې، خلک کډوالۍ ته اړ سوله، چې د ولسوالۍ څخه ولایاتو ته راله، آن د ولایاتو څخه نورو هیوادو ته کډه سوله. نو که دا جګړه دوام وکړي، اقتصادي مشکلات تر څنګ به کډوالۍ هم رامنځته کړي، خلک به غربت ته اړ کړي.
د کوچني اختر په ماښام طالبانو په مشروط ډول د 3 ورځو لپاره اوربند اعلان کړ، چې ورسره جوخت افغان حکومت هم د ډز بندیز اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني د 2000 طالب بندیانو د فوري خوشي کېدو ژمنه هم وکړه.
د هلمند د والی ویند مرزواک وای کچیر طالبان اوربند وغځوي دوی ته هم د مرکزی حکومت لخوا ویل سوي دي چې د زبندیز ته ادامه ورکړي. ځواک ازادي راډیو ته ویل اوربند او سوله د خلکو غوښتنه ده او دوی دغه دواړو ته ژمن دي.
هغه سیمې چې هغه ځایونو کې افغان دولت میشته هلته خپله تر دې دمه پورې کومه ستونزه نه ده پېښه شوې، او هغه سیمو کې چې مخکې تعرکات و اوس په هغه سیمو کې تعرکات نشته دي. افغان حکومت هم دې ته ژمن دی او په سیمو کې د ولس د امنیت په خاطر باندې هم دوی امدګي لري، او د دې تر څنګ هغه سیمې چې هغه ځای کې مخکې وسله والو مخالفینو تعرکات و هلته تعرکات ترېدلې دي، او د دې تر څنګ خلک ډېر خوشبینه دي. دته افغان حکومت د ولس ټولو ستونزو ته د هغوی د ستونزو د حل لپاره ژمن دی چې په هره کړنه مخته ولاړ شي، او د دوی لپاره مکمل هغه څه چې ولس اړتیا ورته لري هغه ترسره کړي.
ځواک د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د اختر په ورځو کې چې د دواړو غاړو ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی، په هلمند کې هیڅ ډول امنیتي پیښه او جګړه نه ده شوې. کتونکي وایي اوس چې د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت ښه زمینه برابره شوې ده، په کار ده چې دواړې غاړې تر ځینو مسایلو تیر سي او بې له قید و شرطه د سولې خبرې پیل کړي. امید لري د ازادۍ راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هانګ کانګ مشر کاری لام نن نړیوالو پانګوالو ته چې د چین د پلانونو لکبله په هانګ کانګ کې د اقتصادي او سیاسي وضعیت د نازکوالي لکبله د پنګونې په خاطر اندېښنه لري ډاډ ورکړ. د چین حکومت پر داسې یو قانون چې د ډیرو خلکو له نظره د هانګ کانګ کورواکي ختمولی شي کار کوي. په دې اړه باندې جزئیات له فرشتي جلال زی اورو.
د چین حکومت د مې میاشتې په 28 مریټه د هانګ کانګ د ملي امنیت په نوم د داسې قانون طرح وړاندې کړ چې په دې ستر تجارتي او صنعتي مرکز کې پر هر هغه اقدام چې خیانت، خرابکاري، بلوا او فتنه چول یا بهرنۍ مداخله او بلتون غوښتنه بلل کیږي بندیز لګوي. د هانګ کانګ ډیر اوسیدونکي سوداګریز شرکتونه او پانګوال او غربي دولتونه ویرې لري چې د چین حکومت لخوا د نوي امنیتي قانون طرحه به د دې سیمې ځانګړی حقوقي موقف او کورواکي چې نړیوالو پانګوالو ته د کار او فعالیت ښه زمينه برابره کړي ختمه کړي. خو د هانګ کانګ مشر کری لام نن په هانګ کانګ کې په خبري غونډه کې د چین د حکومت له لوري د نوي امنیتي قانون دفاع وکړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې اندېښنه نه کوي.
There's no need for us to worry, because time and again in the last 23 years, whenever people worried about Hong Kong's freedoms of speech and freedoms of expressions and protest,
موږ هیڅ ارتيانو لري چې تشويش وکړو، ځکه په ورستو یو دروښتو کلونو کې چې کله خلکو دلته د بیان د ازادي، د رسنیو او د مظاهرو د ازادي په اړه اندیښنه کړي، هانګ کانګ په وار وار ثابت کړي چې موږ د ارزښتونو ساتو او لا زیاته وده ورکو. په هانګ کانګ کې تیر کال د دیموکراسي او د دې سیمې د کورواکۍ میلیونونه پلویان لارو کوڅو ته راووتل، او د چین د حکومت هڅې وغندلې چې پر دې شارې د ځان د نفوذ او کنټرول د زیاتولو لپاره کوي. په هانګ کانګ کې مظاهرې څو میاشتې روانې وي. په هانګ کانګ کې د یک شنبه په ورځ هم زرګونه وګړي لارو کوڅو ته راووتلي وو، او د قانون د نوي طرحې پر ضد یې لاریون وکړ، خو پولیسو مظاهره چان د اوښکې بهونکې ګاز په وسیله خواره کړل، او داسې نشدې پکې وسوي چې په څو میاشتو کې سارې نه ولیدل شوی. د هانګ کانګ د پولیسو مشر جان لی پرون وویل چې دا شار تشدد ته د کیوتو په حال کې او د تروریزم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دی، نو له دې کبله نوی قانون ته اړتیا ده. د هانګ کانګ مشر په نننیو خبرو کې وویل چې د یو آزاد ولس په توګه هانګ کانګ دا خپلواکي او ازادي لري چې خپله خبره وکړي. کریلام وویل چې په نوی قانون کې به دا تضمین شوی وي چې د هانګ کانګ ازادي، د قانون حاکمیت، د دې سیمې د قضایه قوې خپلواکي او هغه نور ارزښتونه خوندي پاتې کیږي چې د هانګ کانګ خلک خوشوي.
تر لنډو خبرونو یو نیمه دقیقه وخت لرو. لکه څنګه چې مخکې ویل تاسو کولی شئ موږ ته زنګونه راوئ تر لنډو خبرونو وروسته بیا تاسو ته چانس درکو. اوس یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کوم ځای مو تماس نیولئ.
او چې ما مدانی ته د بادغیس نظام د زحمت درکړي جناب محترم، دا ډیر یو ښاخترو
شا
دا اختر چې اوس هغه په نوټ اختر پیر سو یو دا وش اختر او بل دا اوربند او مور د شاغلې اشرف غنی څخه غواړو چې دا طالبان د 15 زره جری علاقه چې په وران ته به اوربند وشي، دا سوله وشي، او کوغاری شدې دا افغانستان کې آرامي راسي او په افغانستان کې سوکالي راسي دا بنجان دي جری راسي دا خلک ډیر خوشاله کیږي په دې باندې او په افغانستان کې به آرامي راسي طالبان هم دغه تعامده دي چې دغه بنجان یاده شي خوشحالي دا مخامخ د سولې خبرې به وشي او خوشنط به امکان شي وره دغه په افغانستان کې دا د کورونا تکلیف هم څه سیمان د ټول خوشاله د بادغیس ولایت کې د القوی سړک شروع دی دا به په شو څوک په آرام صاحب دا کار هم وشي نو دا زموږ یو خواهش دی د ټولو خلکو سیمان چې ژر تر ژره دا بندیان یاده شي او مخامخ ناسته د دولت او طالبانو سره وشي نو دغه مو خواهش دی
ډیره مننه
السلام علیکم
وعلیکم السلام اجی صاحب مننه کوم اوریدونکو یو لباتغی سه مکتزنګ راوالی ویل چې باید اوربندو غزیږي او د طالبانو بندیان جر خوشی سو بین الافغانی خبرو سولته لار برابر شیم تاسو کولی شئ تر لاندو خبرونو ورسته چې وسی احمد شیبر وی مکتزنګ راوی بیا هم تاسو ته چانس درکو خو لاند خبرونه
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی د طالبانو تر نه سو ډیر زندانیان به نن لپاره آزاد شي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون مشه په افغانستان کې د اوربند تمدید غوښتنه وکړه شهرزاد اکبر نن په ټویټر کې لیکلي دي چې اوربند تمدید کړي د خلکو ژوند وښوري تر څو ټول تمرکز پر سولې وشي د افغانستان د امرختو وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا د نږدې 290 پیښو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ ایران وای د سور د میاشتې د 14 منټې د پیښې پاړه د افغانستان د حکومت د اسنادو څېړنه کړې ده او نتیجه بل افغان لوري سره شریکه کړې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشه ایرانی پلاوی نن دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه د ایرانو د تیلو له 500 بیړیو څخه یو د وینزویلا یو بندر ته چې دغه هیواد د تیلو د دولتي شرکت له لوري اداره کیږي رسیدلې ده د روسیې یو پوځي هلیکوپټر د غیوات په شمال ختیس کې غورځېدل د چلور تنه پکې وشل شوې دی او د جرمني حکومت د 9.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت مرسته له لوفتانزا هوایي شرکت سره کړې ده
احمد شیبرو لاند خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې هم په تفصیلی توګه باندې ولولې لکه څنګه چې د پروګرام په جریان کې ویل تاسو کولای شئ مکتزنګونه راوي څو دقیقې وخت لرو د تاسو غږ به هم خبر کو د چ په سیمه کې مو اختر څنګه تیریږي د اوربند ورځ څنګه وي په دې اړه باندې مکتلاند خبري وکي اوریدونکو لرو مې ربانیو کې نو مخلې لکم ځای مو تماس نیول او اوربند څنګه په دغه درې ورځو کې
السلام علیکم جناب احمد شهبر صاحب ټول اوریدونکو ته د آزادې راډیو کارکونکو ته نه کې دې واسطه مبارکي وایم بارانګل جبار خیل دی باندې سننګراف نه
جبار خیل صاحب ز صفی الله ستان اگزام شهبر صاحب خبرونه وی لاړه مهرباني وکړئ د اختر پروزو کې چې د غوربند او څنګه تیر شو
علي سپاس ته د اختر مبارکي وایم ګران یو ډول ټول ته
مننه دی اوربند په اړه څه نظر لري ک څنګه په سیمه کې مو اوربند او رعایت سو ک څنګه او اختر څنګه وو
ماشاءالله ډیر وخت وره سره ډیر ښه ساه سره د دې خپل طرف افغانستان کې د نی اوربند د زیرو ورځې اوربند خو دی علي کوم منظور کې ماشاءالله ډیر ښه ساه سره د کورونا مو سره وا کور له کوم دی کورونا کومه د عوامي روغتیا فارښتنه هغه ته د مراد کړی دی او ان شاء الله کارونه چې تر اخره مبارکي خپل خپلوان ته دې په سره باندې خپل مبارکي سره وکړي ماشاءالله دغه څو هغه اخر وو خدای دې دا اوربند دایمي اوربند کې افغانستان کې د خدای په ځای دایمي او صحیح سول راوړي
مننه کوم جوار خیل صاحب لنګرار له مکسره تماس ونیو ویل چې اوربند خو دوی غوښتنه وکړه چې دایمي اوربند یو شی همدارنګه دوی ویل چې پخترونو کې چیرته نه وتلی بلکې ټلیفون باندې اختر مبارکیانې کړې وي نو ټلیفونونو لارو کولای شي چې تاسو اختر مبارکیانې ورکړي بل اوریدونکو هم لرو لاغوی سره به هم خبرې وکړو
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ نو مخلي لکم زې متماس نیولې او د اورمان د امدارنګ دي اختر د ورځو په مناسبت کې لاند پیغام لري کولای شي وی وای
من انا خير وسه مخمليسات افغان د خندار مریته ودش دا د ډیر ښه اخترو درې ورځې کې اوربان دي چې ښه ډیر ښه خندل اوربان وکي ولای په څنګه دا چې سوال را لسه اوربان چې درې ورځې لای شو بس په خبر دا او چې
د دې اوریدونکو فکر کوم غاقت شو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکي خپل نوم واخلې او خپل لاند پیغام راته وایي
السلام علیکم فلامت له پټه کول نو لږه موږ په خیر
او مهرباني وکړئ خپل پیغام راته ووایئ ورور
فلامت له پټه کول نو لږه موږ په خیر
او شکر ژوندۍ اوسې اوربند څنګه تیر سو په سیمه کې ستاسو
اوربند څه خوندور ولو بس دا اوربند دا کرونا پر برابر خبر کوم چې دا بندیان زیات شي ډیر بشي
شه او ډیر مننه بلوریدونکو به هم واخلو وخت لرو یو دو دقیقې وخت شته بلوریدونکو ته به ور شو مهرباني وکړئ خپل پیغام وزیر ته ووایئ چې د اوربند پاره تاسو غوښتنه څه ده او همدارنګ د اختر په مناسبت څه کارونه مو کړل یا زنګونه مو ول که خلکو کرا ورغلی څنګه مهرباني
السلام علیکم ورو ورو کو خیر خیر
دي هو مننه خپل پیغام را ته وایئ مهرباني ستاسو سیمه کې اوربند څنګه تیر شو ورور غږ مو ډیر صفا نه راځي لږ غږ ځای سم کړئ
او
مهرباني غږ در راځي ووایا
امان دا چې مونږ قرنطین مارنطین نه چې یو نار سړي په خپل آزادانه یو بل کور ته نه اخره تیر شو
خا یعنی تاسو د کرونا مسله جدي نه ونی ولې که څنګه
کورونا جدي د سره کوم دي چې دا نه بازار خو دا بازار کې ګرو بار دا بازارونه خو دي نو قرنطین هره ده قرنطین دې بازار بند کی سره دا نه چوکونه بند کی رښتیا نه ګرځي موټر نه ګرځي بازار کې نه پتا حال ده قرنطین وو کنه وو نه بازار ما سه ډیرو بار دخل وو قرنطین کې را ده هم ډیرو بار بار نه وتا قرنطین نو هم ما سه ډیرو بار ده
ډیر مننه کوم د ازادي رادیو اوریدونکو لمک سره خبري وکړلې خپل پیغامونه راته وویل دا چې د دې پسمه کې اختر څنګه تیرې ده او د اوربند په اړه باندې دوی ځینی غوښتنې کولې تاسو یې غوونه واوریدل بیا به هم په نورو پروګرامونو کې تاسو چانس درکو خو اوس دوی منیمایي په برخه کې دوه ځانګړي پروګرامونه دي یو د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او بل بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ قدرمنو وريدونکو سلام د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به د اختر په تیر ورځو خبرې وکړو او تاسو ته به دغه اختر څرنګوالی چې په قرنطین موده کې راغله د نورو اخترونو په پرتله څرګند کړو سګنۍ اختر په مخورو خزو څنګه تیر شوی
د میلمانو لپاره خاصه آمادګي په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې ناسته ولاړه زیاته شي د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره
په سګنۍ کوچنی اختر کې له هواده به هر پښتنو میرمنو د اختر څه ډول ولمنځلو
زما د لپاره خدا غم وو چې د پدې ورځ باندې خپل مور پلار سره نست نه یم
آیا په اختر کې خادي کول یوازې په چکر او د ملګرو او خپلو خپلوانو کره په تګ را تک پوری تړلې دی
مخه بدایي چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره په مکر وایروس باندې اخته نشو او یا هم هغه ته د وایروس مرز ورنکو دا به خیر چې بیا هم کور کې پاتش
د دې ټولو پښتنو ځواب په هم دی خبرونه کې واوري د خبرونه وتمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم
کې دو اختر چې یو کوچنی او بلوی اختر دی د مسلمانانو د خوشاله رسمي ورځ دی تل په اخترونو کې خلک نوې جامې اغوندي د خپل خپلوانو کره د اختر په مبارکۍ ورځي په دغه ورځ ټول نه خالي پریږدي او د کال په اوږدو کې چې کوم کسان سره مرور وي یو بل ته غاړه ورکوي او پخلا کیږي خو سګنې اختر بیا د نورو اخترونو په پرتله زیات توپیر درلود خلک ټول په قرنطین کې وو او د هیچا کره نو لاړل ځکه چې د صحی پلوه تاګ راتک د کرونا ویروس خبرول دي نورو کسانو ته دا چې عام خلک ساګنې د اختر ورځي څنګه منځلي د به په خپل ځای پریږدو را به شو مخورو خزوته چې دوی د اختر اول ورځ او نورې ورځي څه ډول منځلي دي په سر کې به د خزو د فعالې او لیکوالې صفیه صدیقی خبرې واورو.
متاسفانه خلک ډیر نه دی لیدلی، یو نیم سپینګری او سپینسری چې دی هغه ته مې اختر مبارکي کړی دا هغه هم دلره نه، او کور ته مې هم څوک نه دی راغلی. مونږ دوه درې فامیلې چټول په یو کور کې اوسېګو، مونږ دې ته اړتیا نه ده پیښ شوې چې د کور د باندې وز اختر مبارکي ته، ځکه په دې باندې پیګو چې ننګرهار کې الحمدلله کورونا دومره ډیره په سرعت روانه نه ده لکه څنګه چې کابل کې دم دې لپاره له کورونا تختیدل او جلال آباد ته راغلی او قرنطین ده د قرنطین مراد کوو، او په دې باندې هم په هیګو چې هر څوک چې په کور کې پاتې کیږي هغه صحت او سالم پاتې کیږي. بنان د اختر په دې خولي ورس غوړم ټولو دوستانو ته د ازادۍ د رادیو للارې او ایم چې کور کې اوسېږي اخترونه مو ډیر تور تیر کړی دي، کښوند او پښوند کې به منور اخترونه راشي، نوی جامې م کړی دي، په خپل کور کې واغوندې میوا خپل ځان ته کې دي، خپل ځان قدر او عزت وکي. ځکه زه صفیه صدیقی ام دغه خپل ژوند تیر ډیره زیاته خوشاله يم چې نن له تاسو سره يم.
په اختر کې خوشالي کول او نوې جامې اغوستل د اختر لا ځانګړونه نه دي چې تل د هر چا لخوا تر خپلې وسې تر سره کیږي، خو سګنی اختر تر نورو اخترونو توپیر درلود. اکثره کسان په دې اختر کې د اختر سودا او مصرف د بیوزلو او اړمنو کسانو لپاره د مرستې په توګه ورکړه. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ هم د خپلو نوو جامو او د اختر د مصارفو پیسې یوې اړوندې کورنۍ ته د خوراک توکي اخیستي. اغلی وردګ په دې اړه زیاتوي.
د میلمنو د پاره خاصه آمادگی په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې تګ را تګ زیات شي، ناست ولاړه زیات شي، د کورونا د ویروس د انتقال او د شیوع د پاره د مخنیوي د پاره د موږ کورنۍ ټول تصمیم نیولای چې هغه پیسې چې په جامو مصرفي وو او په میوې مصرفي وو د خاص د اختر د پاره هغه به یو ځای کې وو او بیوازل کورنۍ ته به خوراکي مواد په اخلو او د دوی سره به مرسته او کومک کړو. په څه چې تاسو پوهیږئ چې یو ګڼ شمېر کورنۍ خاصتا بیوازل ښځې او بې سرپرسته ښځې چې د کور سرپرست نه لري، دوی په خپل مکلف دي چې خپل ماشومانو ته خوراکي مواد برابر کړي، او هغه زیاتره یې داس خلک دي چې د بازار په سر دوی کار کړه، اوس چې بازارونه بند دي کار نه لري، وزګار دي، نو د ډیر ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ غوړه دا وبلله چې هغه پیسې د بیوازله ښځو د بیوازله کورنۍ سره مرسته وکړو، مرسته ترسره کړو.
که څه هم دا اختر د نور اخترونو په څیر شاندار نه وو، خو لک تر لګه حقوق کسانو ته چې نور ورځی ډیرې بوخت دي یو د استراحت ښه موقع و. د میدان وردګو خارواله ظریفه غفاری هم دا ورځ ل کار او دند نه ګوخه د کورنۍ ترڅنګ په آرام فضا کې تیر کړی ده. اغلی غفاری د خپل اختر په اړه راته دا سی وای.
سګنه اختر د کورونا ناروغي او په وطن کې زیني نور موضوعات تو سره لکس کمرنګ وا، خو بیا هم د کورنۍ په منځ کې خوشبختانه سړی ختیریږي، بل خصوص مونږ غوندې خلک چې همیشه دندې ته ځو، نو حداقل یو درې یا څلور ورځې رخصتي پیدا شو او مونږ شو کولای چې کور کې له کورنۍ سره پاتې شو. ټول اختر په کور کې، بل خصوص ما اختر کې وشو کولای چې حداقل لږ څه استراحت وکم.
د یو خصوصي شرکت مشره او افغان سوداګر ممتاز یوسف زی هم دا اختر په کور دننه له خپلو اولادو او کورنۍ سره یوازې منځلې، او د کورونا ویروس د نه خپرېدو په پارې خپل خپلوانو ته د اختر مبارکي په موبایل او انټرنټ ویلی دی.
د هر سره مخ کې د درنو او دونکو ته د تیر شي کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم. کوچنی اختر د مسلمانانو لپاره یو مذهبي جشن دی چې د نړۍ په ټول اسلامي ودونو کې په خاص مراسمو نمانځل کیږي. لبد مرغه د کورونا ناروغي چې د یو جهان شموله اپیدمي په توګه ټول لنړۍ ته سور خبره کړه، د مسلمانانو دغه جشن هم د جدي مشکل سره مخامخ کړ، او مونږ هم د اختر مبارکي نت موبایل او تلیفون د لار نه نه دوستان ته او خپل خیخان ته د اختر مبارکي ورک او امیدوار یم چې راتلون کې د لوی اختر د را رسیدو سره د ناروغۍ په خیر سره ختم شي.
دا اختر نه یوازې په هیواد کې دننه له محدودیتونو سره وو، بلکې له هیواده بهر هم فعالو ښځو دا اختر د کور په چار دیوالۍ کې نمانځلې ده. ګلالۍ اسماعیل چې یوه پښتنه فعاله ده او امریکا کې ژوند کوي، راته د دغه اختر په اړه وویل چې دې اختر کې نه جامې کړې وي او نه هم چیرته لاړه. هغې په دې اړه زیاته کړه:
دا اختر خو په ما ډېر ګران تېر شو، ځکه چې اختر کې خلک خپل وطن ته ځي، نه جامې اچوي، خپل مور پلار سره ملاویږي. خو زه په دې اختر کې نه خپل وطن ته تللی شم او نه مې مور پلار راتللی شو. جامې مې هم نه شوی اچولی نه وي، ځکه چې یو خو دا زما د پاره دا اختر نو په ما باندې زما د پاره خو دا غم و چې زه په دې باندې خپل مور پلار سره نیستی نه یم او خپل مور پلار مې په تکلیف کې دي. نو جامع خو مونږ تیز الله نوې نه دي اچولی په اختر کې. بهر وتل هم پکې نشته چې بهر اوسي یا انسان سوچ بدل کی، ذهن بدل کی، نو بس اختر مو هم په کور کې تیر شو.
اختر څنګه درته وخاندما
اختر در ټول مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده. خود کور د میرمنو اختر تر نورو فعالو میرمنو توپیر لري. دا چې توپیر یې څه دی او د کور میرمنو دا اختر څه ډول ونمانځه، دا به د ګلبیبي په خبرو کې واورو چې د کابل ښار په یوه غریب میشته سیمه کې په یوه خامه کور کې ژوند کوي.
تیر اخترونه خو ښه وو، هلکان کار کول، د اختر میوې حیوانانو ته کالي مونږ اخیسته. سږکال کورونا چې راغلی ده، مونږ زامن مې بیکار ده په کور کې قرار ویده ده او د کور کې رایي هم په مونږ باندې ده. هغه سړی راځي چې کور کې رایي راکه، مونږ نه لرو او نه دومره وسه لرو چې د اختر ته چی شی واخلو.
موری اختر دی مبارک شاه درته نشما، د مسافر بچ زړګي در پسی چوینا درته نشما.
اختر د خوښۍ او خوشحالۍ ورځ ده. که د کورنیو تر څنګ تیرې شي، دا به د کورنیو ترمنځ د لا زیاتې مینې لامل شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی هم چې قرنطین یې په ښه توګه په پام کې نیولی او اختر یې په کور کې منځلی، په خپل اختریز پیغام کې وایي: روغ صورت پادشاهي ده او د روغتیا د ساتلو لپاره باید په کور کې پاتې شو تر څو مو خپل او د خپلو خپلوانو روغتیا له ګواښه ژغورلې وي. هغه زیاتوي:
سلامونه او نیکی هیلې قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم او د کوچنی اختر رسیدو ټولو ته مبارکي وایم. تعتونو عبادتونو هم قبول شي. خدای دې وکړي چې د کرونا نه په امن او امان وسې، همدارنګه د نورو ناخوالو نه د خدای تعالی په حفظ کې وسې. البته دا اختر متفاوت اختر دی نسبت تر نورو اخترزو، ځکه چې خلک قرنطین و، راشه درشه هم ډیر محدود دی، تګ و راتګ هم باید محدود وي. خپل دوستان نه کولای شو چې ټیلیفوني ډول باندې اړیکې ونیسي او پوښتنې ورنه وکړو یو د بل نه، او دا چې متاسفانه اقتصادي چارې هم د قرنطین په وخت کې مطلقا بند و. اقتصادي ضربه نه تنها یوازې زمونږ هیوادوال مونږ او تاسې، بلکې ټوله نړۍ ولیدله. خو دا هغه مصیبت یا آفت و چې راغی، خدای دې په خیر سره ورک کړي او مونږ ته ښایي چې خپل هغه هیوادوالو سره چې کوای شو تر کومې حده پورې چې مونږ په واسه باندې پوره یي ورسره مرسته وکړو. سربیره پر دې چې اخترونه د تګ و راتګ او د احوال پرسی وخته، خو بیا هم ښه به دا وي چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره چې خدای مکړه په وایروس باندې اخته نه شو او یا هم هغوی ته دا وایروس و مرض ورنه کړو، دا به ښه وي چې بیا هم کور کې پاتې شو او که چیرته د باندې ځو بیا هم هغه فاصله باید په پام کې ونیسو. سربیره پر دې چې موږ لاسینځنه به نه هیروو. خدای دې د افغانستان لپاره او د افغانستان خلکو لپاره دا اختر هم بختور کړي، او خدای دې جنگ و جګړه نور قطع کړي، او هیله مند یم چې تل په شانتۍ په یو خوله و یو غږ هر وخت مصیبت راځي خپل خلکو تر څنګ ودرې
ورجیکو او د عید او د اختر خې شیبه خی ورځې په خوشاله باندې سرته ورسو. همدغه چې جوړ روغ او رمټ یو همدغه چیز منګه نور دوستان او عزیزان صحت مند دي. زه فکر کوم چې صحت لوی نعمت دی. په همدې باندې به شکرونه وباسو. تاسو محترمو اوریدونکو لپاره ښې چارې غواړم. ښې ورځې بیا مختر مبارک شه. عیدتان مبارک.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د فعال خوځو د دغه اختر او د نورو اخترونو توپیر ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام. هیله دا چې لا کورونا او دا کورونا لوجې لارامنس شوی او جنجالونو په امان کې وای. هاسیا موازی دي چې د قرنټین لوجې په کورونو کې توتريخوالې ډیر شوی. مقصد احتیاط کوي چې د بوټونو پیالو او جارو له گزارونو څخه خوندي پات شي. که خدای مکړه زخمی شي نو روختون ته تک هم وسلوي غم دی. یعنی شوله مو وخره او پرده مو وکړی. لدی خبرو چې راتیر شو د خبرونه په پایل کې به مو د زونډی د پلار له حاله خبر کړو چې غریب مجبور دی په هر خبره کې خزه ته مشوره یا معلومات ورکړي.
ځز دمسو خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ وه چې سودا به می درته.
خا خو ته مار چاته خوش خوش زنګونه مو وه چې ډیر مصرف لري.
نه وه ما کوم کوم وخت تا ته وه پالوتک کیزه.
او ډیر لري ولایت دی.
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دی وی چې زونډه ولونګ هر ورځ خوانځي ته لاړ شي او درسونه وای.
اخه ګوره کدی کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایې خلې وایې د غزه ښې ګاڼې دي.
بلې اورم څوک خبرې کوي؟
بلې بلې د زونډې پلارې.
خورې ته څوک خبرې کوي؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې کا دوه ورځې دې نه دی وتلې اوس دې خورم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د زونډی پلار نه یم سر بلان خان یم.
شاشا اوس دې نومم بدل کړ.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې تو درېګه چې بادر خان ته ورنارې کوم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده خو زه به دې مخه شم.
بله د زونډی مورې ته یې څه دی ویل؟
هلو د زونډی پلار ته یې؟
او څه دی ویل؟ خیرت خدای؟
اغه مخ ته څوک را سره غږیده؟
اغه د ما ملګری سر بلان خان وو. څه خو به دې نه ورته ویلی؟
نه څه مې کاوه ورته ومې ویل چې د زونډی پلار مې په کار دی.
ښه نو څه دی ویل؟
ما ویل چې څو بجې دی وړل همدوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سات شته او په موبایل کې دی هم سات شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
زه ښه دی وړل همدولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې یوې نه شي.
ښه ځه د خدای په امان.
په مخه دې ښه داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم وښځې مومې په عذابوه. و خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډی موري څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پخو د چند لپاره واسلین واخلم کنه اغه نور خلاص نه دی.
وای خلا
الی واخلم کډیر
ار څومره چې اخلي وای خلا.
ها خو ګوره چې بیا غل مغل ونه کې چې ډیر دی اخیستی وو.
زه په اندازه یې واخله.
ښه.
الو،
د زندې پلارې؟
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زندې په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نو ټول راغلي دلته د مونږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه لپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې. ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي. پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟
د کابل هوا خو اوس ډیره ښه ده، خو کله بیا دوړې دومره پکې ډیرې شي چې یو متر نږدې کس هم په اسانۍ نه لیدل کېږي. زموږ همکارې د دوړو او ګردونو د چارو له مسؤل سره مرکه کړې او د دوی په فعالیتونو یې خبرې ورسره کړي چې تاسو یې په نیک ساعت کې اورېدو ته رابولم.
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټپخان دوړن، د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو، ولې په تعجب کې شوې؟
یعنی چې په خار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسولیت دته دی؟
د پیدا کولو نه، دوړو کولو مسولیت یې زما دی.
پوه نشوم
چې د خارونو دوړې او ګردونه لمړی کم او بیا په کلی ډول لمنځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه لمنځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار ګردونه او دوړې په یوه کش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب ته لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه غوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رایې وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوئ. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږیږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هر ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په څه شي غږیږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږیږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رایې وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیسه‌داره شوي دي او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ورپخه کړي. او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي؟
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای. همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بیرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعاله و.
دا خبرونه ننګیار ناشنا لیکلې او جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو شفیق لکنخیل، صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه همایون هیواد.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.